وخت د غرمې 12 بجې د مشال ریډیو خبرونه اورې. په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر کوربایم. د خبرونه د راپورونو مرکو او تفسیرونه جوړه ده. که د سیمې او نړۍ له حاله خبرېدل غواړئ او په روانو چارو ځان خبرول غواړئ نو راسره تم شئ. په سر کې خبرونه اورو. د خبرونو نه پس د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بېلابېل راپورونه راسره دي، یو په یو به یې تاسو ته وړاندې کوو. خو راځئ اوس مایک سپارو منور شاه ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل کډوال خپلو سیمو ته ستنېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي او پرون په شام کې د القاعده د سانګی النصره ډلې یو ځانمرګي برید کې 15 پوځیان وژلي. او اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام وای د نن نه بعد د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د اف ډی ام د عملیاتو د څانګې مشر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمي مرستې هم کیږي.
انشاءالله مونږ کوشش دا چې د اختره پورې د دی ټول برقم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکنه کو دی د لپاره مونږ په تکیه مرکز کې په برقم برخیلو کې واپسې سنټروم کولو کړی دی او هلته نه به دی خپل واپسې فارم او اے ٹی ایم کارډ په کوم په ذریعه باندې چې دی ته 50,000 روپۍ ملاویږي هغه کارډ به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک دی نو هغه به دی خپل چې کوم د پېښور فوډ هبس دی هغې نه دی واخلي او د بقایا 500 میاشتو چې کوم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه اخلي.
د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه شروع شوې او تر اوسه دا کاخیلو شلوبر قبیلو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل سرته رسېدلي دي. د باجوړ په ګبري سیمه ماموندو کې د برنډې د چت د پریوتلو له وجې د دغه کلي درې ماشومان مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. د ګبري اوسېدونکي ملک وزیر خان نن سهار مشال لري او ویل دغه ماشومان د جدا جدا کورنیو سره تعلق لري چې پرون ماسپخین د باران نه ډډې ته کېدلو لپاره په نږدې اډیره کې به برنډې ته ورغلي وو او ورباندې د دغه برنډې چت غورځېدلې دي. د مړو شو ماشومان عمرونه د شپږو نه تر لسو کلونو پورې دي چې پرون ماښام یې اجتماعي جنازه شوې ده. وزیر اعظم میاں نواز شریف وای پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې دا راز سیمه پرمختګ وکړي. نو مولي دا خبره په ناروې کې د روسي خبری ایجنسی ته د خبرو په وخت کړي ده. په دغه موخه وزیر اعظم وویل چې پاکستان د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات باندې یقین لري او شنګای تعاون تنظیم کې د غړیتوب سره به په خاص توګه د پاکستان او هند تعلقات وده وکړي. وزیر اعظم نواز شریف د تعلیم په حق له په یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلې. نو مولي په ناروې کې برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون او ناروې وزیر اعظم سره لید کاته وکړل او سره د تعلیم په اقلا خبرو باندې رڼا واچوله. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. یاد غونډه د راتلونکو زیارت او جمعې په ورځو د روس په اوفای خار کې جوړیږي. ټاکل شوی د شنګای سازمان په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ورستیو پرمختګونو د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او د ایشیا او یورپ د امنیت په اړه خبري وشي. د ولسمشر غنی به د یاد غونډې په سانډو کې د شنګای سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو او د روس د ولسمشر سره هم ملاقات کوي. په کابل کې د ایران سفیر وای تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان د حکومت سره مرستو ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون په کابل کې ویل که په افغانستان کې د داعش موجودیت د سیمې په خطر او یو حقیقت بدل شي نو ایران تیار دی چې د دې ډلې خلاف په جګړه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامي زیاته کړه د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته دا په ډاګه کړه چې د افغانستان ستونزې او چیلنجونه د افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ جوړیږي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وجلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمني حکومت ترمنځ د انساني مرستو په حق له جوړجاړي هڅې د اندېښنو سره مخ شوې دي. د حوسی باغیانو سرکاري خبري ایجنسی سبا لک تر لګه د سلو کسان د وجل کېدو ریپورت ورکوي چې پکې سلور 50 یوازې په عمران صوبه کې د هوایی بریدونو پر مهال وو وجل شو. سبا زیاتوی د یادې صوبې په الیزید ضلعه کې په یو بازار بریدونو په نتیجه کې د خزو او ماشومان په شمول سلويخ کسان وجل شو دي. ځای خلکو هم د ډیر شو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړي. خو وايي داسې ښکاری چې په دغه هوایی بریدونو کې د ادن او لهج ترمنځ لوی لار باندې د حوسی باغیانو یو پوسټه پر خکړه شوې وي. دوی وايي په وجل شو کې لس حوسی باغیان هم شامل دي. پرون په شام کې د القاعده د سانګې النصره ډلې یو ځانمرګي وسلوال د هواد په شمالي خار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والو زو او 15 پوځیان یې ووجل. د شام د انساني حقوقو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډېره لوی وه چې غږ یې په ټول کلي کې واورېدل شو. د یادې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. نوموړی وایي د شام پوځ د حملې ته په درنو وسلو سره جواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکې وه. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې هغه وخت د ځان سره مخ شو چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه رامنځته شوه. دواړو خواوو پرونی ورځ یعنی د جولای شپږمه ځان ته اخري نیټه مقرر کړې وه. یو غربي سفارتکار ویلي که څه هم د بیلستیک میزایلو معامله وړاندې په مذاکراتو کې مخې ته نه ده راغلې او نه د اپریل د میاشتې له وزنامې په چوکاټ کې شامله وه، خو ایراني چارواکي د بیلستیک پروګرام نه هم بندیزونه پورته کول غواړي او غربي نړۍ په دې کې دلچسپي نه لري. او بل خبر دا چې د فرانس او جرمني مشرانو پرون یونان ته ویلي چې په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې د یوناني حکومت سره د خبرو اترو لپاره دروازې خلاصې دي. په پیرس کې د یوې غونډې نه پس د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند یونان په حکومت ټینګار وکړ چې د لړ کې د په فوري توګه سنجیده وړاندیزونه مخې ته راوړي. دا اتر دې د ماده مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل د کرنسي بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د نه پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 15 پیسې غستی کیږي او په 103 روپے خرسيږي. یو پوند په 1.5 روپے 15 پیسې او 1.5 روپے 50 پیسې. یو یورو په 114 روپے او 114 روپے 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 40 پیسې او په 20 روپے 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 30 پیسې او په 30 روپے 15 پیسې. یو افغانې په یو روپې 70 پیسې او یو روپې 20 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 209 غستی کیږي او 206 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شروع په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 6.5 درجه، پیښور کې 8.5 او 6.5 او بنو کې 8.5 او 30 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال رادیو ده. تاسو خبرونه هم اوریدل. د کرنسی او د حواله حل هم خبر شوه په دې خبرونه کې. د باړې د قمبرخیلو او بر قمبرخیلو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل نه نه پیلېږي.
مو دا دا او کو چې مجبوری تور ټول کومونه آباد کی والتا لاړ شي. او مو په واړه کې شکر لګیا ډیر ژوند دی، تر خانه دی ژوند دی، دکانونه دی، روزګار دی، ډیر خلک به خوشحالي.
باجوړ کې په حادثه کې درې ماشومان مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم په درې ورځني سفر د ناروې مرکز اوسلو ته رسیدلې. افغانستان وایي د ډیورن په کرخه د پوسټو جوړولو اجازه چاته نه ورکوي.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خوا ته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خوا ته راتیر شي.
په بلوچستان کې د تشدد د پیښو د زیاتوالي لاملونه څېړو.
دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي څه میکانیزم دوی نه لري چې په ایالت کې کوم تشتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي، د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
وابورې چې په کلام کې روژه څنګه تیریږي.
زما قاسم نوم دی، رشکه کباب والم. کلام ډیره لازه دی، د مری نه ډیر خولې زه دی او ورسه پکې ارزان دي.
تر پایا مو بدرګه. د د باړې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو بې کوره شوي کډوال سر لننه بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د ستنېدونکو کډوالو سره به لازمې مرستې هم کیږي. دوی وایي د کمکي اختر د راتګ نه وړاندې به دغه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. بل پلو ستنېدونکي کډوال بیا غوښتنه کوي چې د دوی د ژوند او روزګار د ښه کولو تابع دي وشي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلی بې کوره شو خلکو ستنېدل به د جولای اوومې نېټې نه پیلېږي. دوی وایي چې د جولای په اوومه نېټه به شیخ ملخیل، د جولای په اتمه او نهمه نېټه به ونډګری، او د جولای په لسمه او یولسمه نېټه به درې پلاری قوم خپلو کورونو ته روانوي، او د نورو هغو قومونو خلک چې په کمبرخیل یا بر کمبرخیلو کې ژوند کوي د جولای د 14 نیټې نه تر 14 نیټې پورې به لیږل شي. دوی وایي چې په باړه کمبرخیل تکیه کې ورته د ستنېدو او مرستو لپاره مرکز خلاص کړی دی. چرته نه بچي دغه متاثرین خپل د ستنېدو اسناد او نور مهم سامانونه اخلي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته
او انشاءاللہ ہم کوشش دائے چې د اختر پورې دا دی ټول برکم برخیلو کم برخیلو پسې مونږ ممکن کو دی لپاره مونږ یې په تکیه مرکز کې په برکم برخیلو کې پسې سنټروم کلو کړی دی، او الته نو دی خپل و پسې فارم او ای ټی ایم کارت په کوم په ذریعہ باندې چې دی ته 50000 روپے او ملاویږي او کارت به دی ته په تکیه مرکز باندې ملاویږي. کم د دې میاشتې خوراک ته هغه به دی خپل چې کم د پېښور فوډ هب سي راغی نه دی واخلي، او د بقایا 500 میاشتې چې کم فوډ دی هغه به دی هم د تکیه مرکز نه لیکون کې دي ته جوخته د دې کورونو غل تک دي نه مونږ بل ته پته کې مرکز دي ته بارا روان د 15 میاشتو لپاره مونږ فوډ سنټر وته کولاو، او هغه نه پس ودی خپل او پسې فوډ آلته مخلي.
د باړې بر کمبرخیل یو مشر عبد الحنان پردی د خپل کبیلی د ستنې دو په حق لا وای
مو دا دا او کو چې مجبور تر ټول کومه آباد سی والته لاړ سی خپل روزګاری سی خپل ژوند سی خپل کورونه آباد سی. بیا هم ډېر مشکلات دانه بادم سره ټول خلکو کورونا وران دي، ډېرو خلکو کې سرونه وخوړل. که مرستو خبره شي کنه نو د دوی ډېر څه حقوق دي، ډېر حق دی. تومبای دا باړه د کلاو کې چار سړی د بچو لپاره بګی له دومره ګریزه کو ژوند ژوند لته پیدا شي. او موږ په باړه کې شکر لګیا ډېر ژوند دی، کارخانه دی ژوند دی، دکانونه دی، روزګار دی، ډېر خلک خوشحالي.
او یو بل مشر سے دولی شاه پر دی وای چې ځنې کډوالو ته د موبایل سیم په ذریعہ د روپو په تر لاسه کولو کې مشکلات دي، او باید دا مشکلات حل کړی شي.
کوم دې پاره سیمونه ورکړی شوی دي په پیسې نه ملاوي کې په دې روزه کې چې کوم دې ګرځي دا مشکلات موږ ګورنش تر نه مطالبه کوي چې دا مشکلات چې کوم دې ختم کړي. د دې خلکو روزګار ختم شوی دی، په کار دی چې دې ته معاشي ټکې دې ورکړي چې دی هلته کې لاړ شي.
یا د دیوی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې نه بې کوره شو خلکو د ستنېدو لړۍ د روان کال د مارچ میاشتې نه پیل شوې ده، او تر اوسه دا کاخیلو او شلو بر قبیلي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
پاکستانی ورځپاڼه ډان په یو مقاله کې لیکي که څه هم د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د کامیاب عملیاتو دعوی کوي، خو په دغه سیمه کې د امنیت برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د فاټا ولسته هم د پاکستان د نورو سیمو د وګړو په شان حقونه ورکړل شي. د مقالې د لیکوال په باور د پاکستان په آئینی نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د اصلاحاتو په ذریعه ممکنه کېدای شي. نور تفصیل د انیس اجمل نه.
ډان روز پړنلی کې په دې رستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی دي چې په شمالي وزیرستان کې به د سربې عصب عملیات په قبایلي سیمو کې تر آرامۍ او امنیت پورې جاری وساتي. بل خو د پاکستان د پوز ویان د جون په 14 نیټه اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کامیابه اوس اخیری مرحلې ته داخل شوي دي. د پوز ویان ویلی دي چې په دغو عملیاتو کې شاوخوا 2023 وسلوال وجل شوي دي، او د هغې تر 300 زیات مرکزونه هم د لمین سوړي دي. نوموړي زیاتوي چې د سربیا عصب عملیاتو پر مهال پوز شاوخه 90% سیمه لوسلوالو څخه پاکه کړی ده. مقاله کې مهمه خبره دا ده چې په سیمه کې د پر امن حالاتو برقرار ساتلو لپاره دا غو مختلفو چیلنجونو په وړاندې پلان جوړ کړل شي چې ریاست ورسره مخ دی. مقاله سیاتوي چې په فاټاو شاوخه سیمو کې یو لوی چیلنج د انصاف ورکول دي چې پکې مهمه خبره د بشري حقونو خلاف ورزي کوونکو جنګي جرمونو کې ککړو وسلوالو ته سزا ورکول دي. لیکوال لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول او دغسې د عامو وګړو پر ضد نور بریدونه د وسلوالو لخوا د جنګي جرمونو ښکاره مثالونه دي او باید چې ککړو کسانو ته سزاګانې او متاثره شوو خلکو ته معاوضه ورکړل شي. مقاله سیاتوي ریاست لا پکار ده چې د جګړې متاثره شوو کسانو ته انصاف ورکړي او د پلټنو طریقه کار بهتره کړي. ډان لیکي د مؤثر امنیت لپاره د قبایلي سیمو څخه د موجوده تور قانون اف سی آر هم لرې کړی شي. لیکوال لیکي د خبره ثابته شوې ده چې په فاټا کې د اوږدې مودې او پایدار امنیت یوازې پر داسې حالاتو کې ممکنه کېدای شي چې د پاکستان د نورو وګړو په شان قبایلو ته هم د عین تر لاندې ټول اولسي سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونه ورکول یقیني کړل شي او د داسې حقونو په لړ کې د فاټا اوسیدونکي هم د پاکستان عدالتي نظام پورې رسایي ته اړتیا لري. لیکوال لیکي د پاکستان په عیني نظام کې د قبایلي سیمو شاملول د فاټا د اصلاحاتو په ذریعه کېدای شي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن په دې وروستۍ کې په فاټا کې د عدالتي نظام غځولو پر موضوع خبرې هم کړې دي. ډان لیکي فاټا د پاکستان لپاره په ستراتیژیکي اقتصادي او سیاسي توګه ارزښت لري. د ټاپي او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې به هم له قبایلي سیمو څخه تیریږي نو باید چې حکومت نه یوازې د فاټا وګړو د ګټو بلکې د ټول هیواد د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره د پاکستان د نورو برخو سره د قبایلي سیمو د شاملولو په لړ کې په طریقې سره کار واخلي.
انیسا اجمل پرون په باجوړ کې په یو حادثه کې درې ماشومان وژل شول او دوه نور شوبل شول. راپور نه وایي ماشومان د باران نه د بچ کېدو لپاره یوې برنډې ته پناه وړه خو برنډه را پریوته او دغه حادثه رامنځته شوه. زموږ همکار شانواز ترګزی موږ ته په تیر خبرونه کې داسې حال راکړ.
دا د باجور جنسی دغه د ډیر لږ سیمه د خار نه تقریبا 1.5 کیلومتر په نور په واټاله باندې بدر غبرې مامون د تحصیل کې یو کله دی. نو په لاره کې پروند سي لږ لږ باران شروع شو او بیا سم شومان چې غي بهر لوبي کولې خدا سي د غبرې کلی وو. نو په ادیره د واغه ادیره کې بیا د سوړشن برنده جوړه شو ډیر ډول برنده وا او برنده چې دغه شومان راغون شو د باران نه پټېدل خو نه غنه دغه برنده په هغه ادیره کې کوم جوړ و را پرې وته. نو پخې درې ما شومان چې مرونه د شپګونو تر د لاسو کلو پوری دی هغه وجل شي دي یا مړ شي دي او دوه چې کوم تنانو نو هغه پکې زخمي شي هغه ولد خار هډ کوارټر با جوړ هسپتال ته وړو لاغي ورستي بیا په خور هسپتال ته وړو په زخمي حالت کې خدا سي حالت داسې سرګن نه و چې خو یا بدو او چې کوم د مړ شوي ماشومان دي دغې جنازې شریک جنازې بېګا وشوه شپږ بجې په باجوړ جنسي هماغه خبرې کړي کې
شاهنواز ترکزی په باجوړ کې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ناروې په سرخار اوسلو کې د تعلیم په حق لا په وسر مشریزه کې د برخه اخیستلو لپاره پرون هلته ورسید. نوموړی به د سرمشریزي ترڅنګ د ناروې د وزیر اعظم او یو شمېر نورو مشرانو سره هم ګوري. تفصیل د ریاض موساخل نه.
وزیر اعظم اوسلو ته د ناروې خار ته رسیدلی دی او هلته کې به هغه چې کومه غونډه کېږي د تعلیم په حوالې سره په هغې کې ګډون کوي او د مختلفو چارواکو سره به ویني. دغه رنګ د پاکستان چې کوم سرکاري ټي وي دی نو هغه وایي چې وزیر اعظم پرون د تعلیم دپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خصوصي استازی دی او د برطانیې پخوانی وزیر اعظم د ګورډن براون هغه سره تفصیلي خبرې اترې کړې دي. دغه رنګ هغه ته د پاکستان کې چې کوم د تعلیم د ودې لپاره کوم اقدامات کیږي په هغه باندې ورته احوال تیر کړي خبرتیا ورکړي او ورسره ګورډن براون بیا چې کوم د پیښور پیښه شوی و د سکول نو په هغه باندې ورسره غم راځي او خواخوږي ښکاره کړي. دغه رنګ یو سرسری ملاقات یې د ناروې د وزیر اعظم سره هم شوی دی او د ناروې د خارجه وزیر سره هم لیدلی دی. تر څو چې نه خبر ده د اوس نه لږ سات وړاندې د روسي یوې خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې وزیر اعظم وې چې د پاکستان ټول غونډي ملکونو سره ښه او ګټور تعلقات غواړي.
ناروې ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه تاسو ته زموږ همکار ریاض موساخیل معلومات ترکول.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د اتوار په ورځ په بلوچستان کې په بمی چاودنو او د تشدد په پیښو کې څلور تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. همدارنګه پرون یعنی د ګل په ورځ هم په هدفي وژنو کې د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي دوه تنه ووژل شول. همدارنګه یو پولیس والا هم په ډزو کې ووژل شو. څېړونکي وایي په دې صوبه کې د تشدد دا لړۍ د حکومت واک او استعداد تر پوښتنې لاندې راوستي. زمون همکار منور شاه د دې موضوع د روښانه کولو لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړ.
په دې ورستیو کې په بلوچستان کې یو وار بیا د تشدد پیښې سیوا شوې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. څېړونکي وایي چې د تشدد دا لړۍ په دې صوبه کې د واکمن ملت پاله ګوندونو کارکردګي د پښتنې لاندې راولي او د دوی هغه ادعا ردوي چې د صوبې امنیت یې ټینګ کړی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکي سید علي شاه په دې حق لمشال ریډیو ته وایي
دلته استعداد هم مسله ده، د واک هم مسله ده. دلته کوم سیاسي ګوندونه چې دي ډېر په معذورت سره وایم چې هغه دلته د روډو کنسټرکشن کوي یا مالیانی جوړوي، د دې اخوا ته بل څه کار نه کوي، ترانسفر پوسټینګ کوي، څه میکانیزم څه طریقه کار څه تینګ ټینګ څه پوهان خلک دوی نه لري چې په دې صوبه په دې ایالت کې د امنیت وضع بهتره شي او د دې سره سم چې په ایالت کې کم تښتونې دي یا د بومو چاودنې دي یا هدفي وژنې دي د دې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. ها واک هم یو مسله ده، ولې چې بلوچستان ډېر اهم ایالت دی نو اکثر شان اسلام آباد چې دی په بلوچستان ایالت کې کنټرولې.
نوموړی زیاتوي که څه هم صوبایي حکومت په سر کې ویلي وو چې په دې صوبه کې به ټول کارونه د دوی په خوښه کیږي، خو په موجوده وخت کې ځمکني حالات بدل ښکاري. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي حکومت واک او استعداد لري او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د امنیتي ادارو سره په ګډه اقدامات کوي چې په نتیجه کې یې د پخواني حکومت په نسبت امنیت ډېر ښه کړی دی.
نو په دې کې لګیا دي چې دا کومه کنټرول کېدلی شي او کومه د دې خلاف اکشن اخیستل کېږي او انشاءالله تعالی موږ وس کوو چې په هر حالت او په هر صورت نو د ماشان پر اساس به ټول پټ همدل سړی به قانون د هغه په مقابله کې مثبت دا دی لومړی ټول بازار خلاص سب لګیا دي خپلې سوداګري
خو سیړونکو او خبریال شهزاد ذوالفقار وای صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو په لړ کې لنډمهاله ګامونه پورته کوي، خو د دې مسلې د مکمل خاتمې لپاره پلان نه لري.
دا وخت کې اف سی آرمی دا ګرد چې دی دوی سره مرستم کوي، د پولیس دغه سره نو دا حکومت لپاره حکومت ایجنسیان لپاره انټیلیجنس ایجنسیان عسکري ادارو دا ګرد لپاره ډېر لوی چیلنج دی چې یو خوا چې دی دوی برابرې که یو خوا دغه کې بل خوا ته چې بیا دغه دی نو یو دی معلومی دی کې یو شاید دغه ډے ټو ډے دوی پالیسی جوړي، یو لانګ ټرم پالیسی نه جوړي، دغه ډېر لوی کمزوري دی.
داراز شنون کی وای چې د پخوانی صوبایي حکومتونو په نسبت د ملت پالو ګوندونو د اتحادي حکومت نه د خلکو توقعات هم زیات دي. په کار دي چې د امنیت لپاره چټک او عملی ګامونه پورته کړي او خلکې نتیجې وویني.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خپل ځواکونو ته امر کړی چې که کوم څوک د ډیورنډ له کرښې راوړي نو پر وړاندې مقابله وکړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری پرون په کابل کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال دغه څرګندونه وکړي. تفصیل د قاسم سولمل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیڅ چاته به د ډیورنډ کرښې دې خواته د راتلو او یا هم د تاسیساتو د جوړېدو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کافي سرحدي ځواکونه شته او دغه ځواکونو ته د هر راز تیری په وړاندې د مقابلې امر سوی دی.
زمونږ هلته قوتونه دي، مونږ هدایت ورکړی دی که چیرې څوک ګوري چې د خط نه دې خواته راځي د هغوی په مقابل کې مقابله وکړي، او که چیرې هلیکوپتر وي که پلی وي که هر چا ته اجازه نه ورکوي چې زمونږ د خط نه دې خواته را تیر شي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د انګورو اډې په سیمه کې د تېرې چهارشنبې په شپه له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین دغه وزارت وروغوښت. اخوا په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازي نادرخان کټوازی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو په خبره افغان حکومت تر اوسه لازم اقدامات نه دي کړي.
ما په نظر باندې د پاکستان دغه عمل په مقابل کې د افغانستان اقدامات روسه پورې دغه اقدامات ما نه دي لیدلي، ځکه چې دغه مهمه مسله د ښکاره د افغانستان په خاوره کې پاکستان تاسیسات جوړوي.
خو د پکتیکا والی امین الله شارق بیا له ازادي راډیو سره په امریکا کې د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړېدل ردوي او وایي چې یوازې د دغه هیواد پوځي قطعې د ډیورنډ کرښې ته رانژدې سوي دي.
فقط د ډیورنډ کرښې ته بیخي خپل نظامي قوتونه یا عسکري قطعات کاملا رانژدې کړي، په هغه ځای کې چې دوی هغه ملیشه باید پرته وای، اما دا د افغانستان د ډیورنډ کرښې دی خواته
تر دې شاوخوا دوه کاله مخکې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم پاکستاني ځواکونو ورته اقدامات کړي وه. د ولسي جرګې غړي او د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې باید د پاکستان په وړاندې په خپله پالیسۍ له سره کتنه وکړي او د سرحدي لانجو لپاره نړیوالو سازمانونو ته شکایت وکړي څو په راتلونکي کې پاکستان دا ډول ستونزې رامنځته نه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو نظام په 2001 کال کې نسکور شو. د دوی مشر ملا عمر په خو هم چا ډیر نو لیدلې، خو د دې پیخي وروسته بيخي ترېتم شو. اوس داعش ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړی وای چې ملا عمر مړ شوی دی. د زمون همکارې ملالې بشیر په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له سیډونکو حکمت الله زمي سره مرکه کړي او په سر کې ځنې پختلې چې آیا د ملا عمر حضور اوس هم د اهمیت وړ دی؟
د داعش ظهور و په افغانستان کې د هغه ګروپونو ته یو موقع برابروي چې تر څو دوی خپل نمونه تغییر کړي او خپل خواوې بدلې کړي او د هغه ګروپونو سره ودرېږي چې دوی پخوا نه شوای کولای. او په هغه کې یو هم د ازبکستان اسلامي تحریک دی چې پخوا د ملا عمر ته بیعت اعلان کړی و. په داعش کې دوی خپل ګټې ویني. اوس چې داعش راغلی دا اوس مثلا یو نوی فشار په طالبانو باندې راوړی چې بل بدیل دوی ته موجود دی. طالبانو ته وایي هغه کوم توقعات چې دوی لري که تاسې هغه موږ سره راپوره کوئ موږ ځو. دې کې شک نشته چې دوی دغه د ملا عمر غیر حاضري کاري یو بهانه ورته پیدا شي چې جلاسي او د دې نه علاوه دوی وکولای شي چې ځینې افغان طالبان چې مثلا دوی ورته ضرورت لري په سیمه کې هغوی استخدام کړي. طالبانو څخه هغوی غوښتنه لري چې تاسو موږ سره هلته زموږ په جنګ کې کومک وکړئ چې افغان طالبان دا نه کوي. او بل دا دی چې دوی داعش په دې باندې بهتره ګڼي چون چې د داعش سره دوی هغه سلافي نظریه یو رقم دي، مګر طالبان خو بیا دیوبندي دي. مګر دوی به دا هېروي آیا دوی کولای شي چې د طالبانو د دانډیوالۍ نه پرته په افغانستان کې دوی به پټنځای ولري؟
آیا دغه حقیقت چې ملا عمر له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې نه دی لیدل شوی د طالبانو په ډله کې ستاسو په فکر څومره د مشرتابه تشه رامنځته کوي؟
ملا عمر په هغه وخت کې چې کله دی مشرم و کله طالبانو رهبری په خپل نظام په وخت کې کوله، هغه وخت کې دی په میډیا کې ډیر نه و، ډیرې خبرې نه کولې. زما فکر باندې صحیح دی ځینې مشکلات به چې داسې هلته یا به ساید بند کې به په دغسې اساس وختو کې طالبانو ته یو غټ تهدید دی چې خلک یې ځینې ځي هغه ګروپونه چې پخوا ورسره کار کوي هغه ځینې ځي. زما فکر یا به ملا عمر راوځي وایي به چې زه دا د یمه که چیرې دی نه وي موجود، اگر چې دا چې ویل کېږي چې دی ژوندی دی ملا عمر ژوندی دی، که نه وي موجود نو باید د رهبري شورا یې بیا داسې یو کار وکړي چې وایي چې او دی نشته اغم د دوی په ګټه ده.
طالبانو د ملا عمر په ژوندلیک کې چې د اپریل په 15 خبر شوی وو ویلي وو چې ملا عمر اوس هم فعالیت کوي او د دوی مشر دی. آیا تاسو په فکر دا خبره دوی د خپل منځي اختلافاتو په ټولو په خاطر کوي؟
دې کې شک نشته، بلې او بالکل که چیرې دا سړی نه وي هغه د ملا عمر ژوندلیک چې په اپریل کې خبر شو په هغه کې د اختر محمد منصور د طالبانو د روزانه چارو مسؤل او د رهبری شورا مشر چې مثلا د ملا عمر معاونم دی هغه مثلا دا د پوزیشن ایم ډیر واضح کړی چې مثلا تاسو په دختر محمد منصور تر لاس لاندې کار کوي او ملا عمر د وظایف ورکړي. دا اوازه هم ستدا د تشویشونو د طالبانو په نور کمانډانانو په رهبری کې ستاسو مثلا دا سړی اختر محمد منصور صدر رهبری په زور اخیستی ده او نه پرېږدي چې په هغه کې ځینې قومي تعصبونو باندې هم دا سړی تورن دی.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله زمي و چې طالبان او داعش ترمنځ په اختلافاتو غږېده.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مليحا امیرزاده سره.
اوریدونکو دولس نیمې بجې دی، منور شاه درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وای د نن نه بعد د باړې د قمبرخیلو او بار قمبرخیلو به کوره شوي کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. یا د اداره وای دوی د ستنېدونکو کډوالو سره ټولې ضروري مرستې کوي. د باړې د کډوالو د ستنېدلو لړۍ د روان کال د مارچ نه پیل شوې او تر اوسه د کاخیلو شلوبر قبیلو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل ترسره شوي دي. د باجوړ په ګبري سیمه ماموندو کې د برانډې د چت د پریوتو له وجې د دغه کلي درې ماشومان مړه او دوه نور زخمیان شوي دي. د مړو شو ماشومان عمرونه د شپږو کالو نه تر لسو پورې دي. پرون ماښام یې اجتماعي جنازه شوه. وزیر اعظم میانه اشرف وايي پاکستان او هند ته خپل منځي مسلې حل کول پکار دي چې په نتیجه کې به یې په سیمه کې امن راشي. نوموړی د تعلیم په حق لپاره یو غونډه کې د ګډون لپاره پرون په درې ورځني سفر ناروې ته رسیدلې او هلته د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون او ناروې د وزیر اعظم سره لیدکات کړي دي. پرون په شام کې د القاعده د سانګې النصر ډلې یو ځانمرګي وسلوال د هیواد په شمالي خار حلب کې د حکومتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوزو او 15 پوځیان یې ووژل. د شام د انساني حقوقو د سر ټولنوي په دې حمله کې لږونه نور کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د یمن په بیلابیلو برخو کې هوایي بریدونو ګڼ شمېر خلک وجلي چې په نتیجه کې یې د حوثي باغیانو په سعودي عرب کې جلاوطن یمنی حکومت ترمنځ د انساني مرستو په اکلو جوړجاړي حاصل د اندېښنو سره مخ شوې دي. پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې هغه وخت د ځان سره مخ شوې چې د ایران د بیلستیک میزایل په پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو په سر لانجه رامسته شوه. دواړو خواوو پرونی ورځ یعنی د جولای شپږمه ځان ته اخري نیټه مقرر کړې وه.
منور شاو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې پاکستاني ورسپانو په کومه موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې د یو نړیوال اهمیت لرونکي یونیورسيټي هاسټل نه د یو انتها وخت تنظیم جنډې پمفلیټ تحریری مواد او د سیډیانو برامدګي سنجیده معاملې ده. ادارې زیاتوي بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي یو اهم یونیورسيټي ده چېرته چې د سلويخ ملکونو سکوونکي زده کړې ترلاسه کوي. نو د دومره ملکونو په اجتماع کې د یو ستۍ کوشش ګنجایش نه انکار ممکن نه دی. ادارې وایي په دې لړ کې د یونیورسيټي د منتظمینو ذمہواریاں اهم دي. اغه له په داسې عناصرو نظر ساتل پکار دي. ادارې لیکي د یونیورسيټيانو په هاسټلونو کې عموما زکوونکي کم او بهرني عناصر زیات وي او د خرابې ابتدا زکوونکي نه بلکې خارجي عناصر کوي. د دې عناصرو له وجې په تعلیمي ماحول اثر پروزي. باید چې داسې عناصرو مخنیوي وکړي شي. ادارې مخکې لیکي د انکار باوجود د خبره تسلیمول پکار ده چې پاکستان کې وسلوال تنظیم داعش خپل وجود جوړ کړی دی. په مختلفو علاقو کې ناری لیکل شوی قتل شوی دي. د بین الاقوامي اسلامي یونیورسيټي معاملې هم په دې تناظر کې قتل پکار ده او د یاد یونیورسيټي معاملې کې په دې بچ د خصوصي احتیاط ضرورت دی چې چرته د اثري علومو د اهمه یونیورسيټي د سازش کار نشي. په کار ده چې تفتیش او چانبین عمل احتیاط سره وکړي شي او په داسې قسمه عناصر باندې نظر ساتلو لپاره معقول تنظیم پکار دی. اج رسپان خپل ادارې کلی کې د پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې په تیرو دوه ورځو کې د ګرمۍ له وجې یو شمېر خلک بې هوښه شوي دي. ادارې وایي د مخکې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې په سوونو خلک مړه شوي وو او په دغه لوی ښار کې بد انتظامي، بجلی بندیز، د اوبو کموالی او د صحت ناکافي سهولیاتو معاملې مخې ته راغلي وي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا کې د اطمینان وړ خبره ده چې په هسپتالونو کې د سخت ګرمۍ صورتحال مخنیوي لپاره د ایمرجنسي د نافذ کولو اعلان شوی دی. خو دې سلسله ضرورت د خبرې دی چې په عملی انتظاماتو نظر وساتل شي او هیله پکار ده چې کراچۍ کې شوې غلطیانې په خیبر پختونخوا کې ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندستان انډی ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده چې په روس کې د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې مهم پرمختګ وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي چین په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوالو بریدونو اندېښمن کړی دی. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد ناورو.
د هندوستان انډی ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی به په روانه اونۍ کې په روس کې له پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. دغه دواړه مشران به د روس په اوفا ښار کې شنګای کارپوریشن په سرمشریزه کې ګډون کوي او له دغې وروسته به له یو بل سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. که څه هم په دې اړه لا پوره معلومات نه دي ورکړل شوي چې د دغو خبرو به څه ایجنډا وي او آیا له دغې لیدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځنډ شوې خبرې بیا بحال شي او کنا. خو ځینو سرچینو این ډی ټی وی ته ویلي وزیر اعظم مودی به د ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو او د ممبئی حملو ملزم زکیور رحمان لکوي په خوشی کېدو له وزیر اعظم شریف سره خبرې کوي. سرچینې د عام وایي د روژې د میاشتې په پیل کې وزیر اعظم مودی نواز شریف ته ټلیفون هم کړی و، خو لا دا نه ده معلومات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې څه پرمختګ شوی دی او کنا. تمه ده دواړه مشران به د جولای په 10 نیټه له یو بل سره ووي. دینا وړاندې دواړو د تیر کال په نومبر کې په کټمنډو کې د سارک سرمشریزه په سنډو کې لیدلی وو، خو د دواړو ترمنځ کومې رسمي خبرې نه وې شوې. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ، د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نور مشران به په روانه اونۍ کې په روس کې له یو بل سره ویني او په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې شریکوي. شرجی بعد را روان زیارت او جمعه په ورځ په دغه سرمشریزه کې ګډون کوي. چین وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بریدونو اندېښمن کړی دی او دوی غواړي د سیمې د امنیت په اړه باید پردې د سیمه ییزو مشرانو سره خبرې وکړي. تمه ده د شنګهای همکارۍ د تنظیم غړي هیوادونه به د افغانستان د امنیتي مسلو په اړه خبرې وکړي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري او د داعش ډلې لخوا وسلوالو بریدونو په تشویش کې اچولې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ د چینی چارواکو په حواله لیکي په روانه هفته به د هند او پاکستان په شنګای همکاري تنظیم کې د شاملېدو عمل شروع شي. د شنګای تنظیم راتلونکي غونډه د روانې هفتې په اخیره کې کیدونکې ده چې ورکی به د چین ولسمشر هم ګډون کوي. د دې رپورټ تفصیل درته هم زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی د چین یو سفارتکار د ګل پورز ویلی د شنګای همکاري تنظیم چې روس او چین یې مشري کوي په روانه هفته کې یې سرمشریزه کیدونکې ده او د سره به په یاد تنظیم کې د هند او پاکستان د شاملېدلو عمل هم شروع شي. په شنګای همکاري تنظیم یعنی اس سی او کې د روس او چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان غړیتوب لري او هند، پاکستان، افغانستان او منګولیا پکې د مبصر په حیث ګډون کوي. د چین نائب وزیر خارجه چینګ ګوپینګ د ګل پورز یوې خبری غونډې ته ویلي د اس سی او پرمختګ ته په کتو سره نور هیوادونه هم په دې کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړه چې د هند او پاکستان په دې تنظیم کې د شاملېدلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وده وکړي او د خپل منځي شخړو د هواري امکانات به زیات شي. رویټرز لیکي د شنګای همکاري تنظیم په اولو کې د افغانستان له اړخه د مذهبي سخت دریځي او د نشئی توکو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره جوړ شوی وو. خاغلی ګوپینګ ویلي د یاد تنظیم پر راتلونکي غونډه کې به د چین صدر هم ګډون کوي چې پکې به د افغانستان په امنیت هم خبرې کیږي. چین وای په زنګ یانګ سیمه چې پکې یو غور مسلمانان اوسېږي بیلتون پاله وسلوالې ډلې د دې هواد نه بیلول غواړي او دغلته د مشرقي ترکستان په نوم د یو ریاست جوړولو اراده لري. د چین په وینا دغه وسلوالې ډله په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د وسلوالو سره په رابطه کې ده.
رویټرز خبری ایجنسی د چنګ ګوپنګ د خولې وای یو غور وسلوال چې ځانته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د داعش وسلوالي ډلې سره هم تعلقات لري. نوموړي ویلي چې د وسلوالو ډلو په فعالیتونو نظر ساتي او کومو هیوادونو کې چې دوی شتون لري د هغوی سره به ټینګه امنیتي همکاري کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوس هم خوست ورزو غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي عوایدو یو ښه سرچینه ده. خو له وروستیو 1400 میاشتو چې د پولې په پورې غاړې شمالي وزیرستان او په میرانشاه کې د پاکستان د پوځ له لورې عملیات پیل شوي، دا لاره د ګاډو پر مخ تړل شوې او له دې لارې افغان حکومت عواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس پرې یوه اندازه مالونه خوست ته راځي. خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه نه ګمرک کېږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. د همدې مسلو په باب پرون د خوست نوي والي حکیم خان حبیبي ګمرک څخه لیدنه وکړه او د دې ستونزو د حل په باب یې د ګمرک مسؤلینو او مامورینو سره خبرې ترې وکړې. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل هم هلته ورغلی و او د خوست والي حکیم خان حبیبي سره یې مرکه کړې ده. ستاسو په مت را ګرځو.
دا یو ډیره مهمه مسله ده د غلام خان بندر. اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لار نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لار نه ده چې په دغه لار باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو حتمي ده چې د ګمرک د لارې نه زموږ د عوایدو عمده جز او برخه تشکیلوله. متاسفانه چې تیرو څو میاشتو راهیسې دغه لاره ترال شوې ده او زمنګ په عوایدو باندې هم تاثیر کړی ده. زمنګ اراده تصمیم دار سي هر څومره زر وکولای شو سي د غلام خان لارا بیرته د دوه دولتونو په تفاهم باندې د لارا پرانیزل سي تر څو یو طرف از منګ وارداتي اجناسو ایتو د تجارت راتره وخت په سي شګر صورتونه سي، بل طرف زمنګ عواید په دغه برخه کې زیات سي. تر څنګه موږ پراتونکو کې تصمیم لرو او هیله مداده د مرکزی دولت د رهبرۍ نه جرات ما بولس مشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي او ترانزیتي لارو نسی او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي.
په اوسني وخت کې خوست اکثره مالونه په فرعي لارو او سړکونو باندې راځي. دا سویل کېږي چې د کار د عوایدو فرار او ځای کېدو ته زمينه برابر کړې ده. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر دې هر زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی ده چې البته اوس د ببرک تانې د لارې یاد علي شوی د لارې نسی کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سره دی کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري. دغه ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم د خوست ګمرک نه لیدو کتل لرل او په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل.
پر د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکي دي.
واقعا شفافیت او حسابدهي دوه هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراعات شوي وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوي هغوی ته په ګوته شوي او اړونده لازم هدایات د ګمرک رهبري او مسؤولینو ته ورکولی شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصه طرحه وړاندې کړي او د اړونده ستونزو په له منځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کېږي تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږمو میاشتو په مناسبت څه کالې زموږ عواید زیات شي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو.
خوست والي ښاغلی حکیم خان حبیبي، سوداګر او دوکانداران هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو او اسانتیاو غوښتنه کوي، په دې اړه به ستاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که د سوداګرۍ برخه په افغانستان کې په تېرو 1400 کلونو کې تر ډېره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزورې وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ تر څنګ اصلا د برق او برېښنا په رارسېدلو سره هر څومره ژر وکولای شو چې صنعتي پارک پرانیزو او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر سي هغه په بیرونو په داخل کې په نورو ولایتو کې سرمایه ګذاري لري. هغوی د توهڅو چې په خپل خوست کې سرمایه ګذاري وکړي، د صنعت برخه وده وکړي، خپل داخلي هغه تولیدات ولرو، دوی ته تشویق کوو، دوی ته آماده سي پوره جرأت او د پوره امنیت په په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړي چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره.
د خوست والی حکم خان حبیبی و چې د غلام خان بندر د لارې پاړه یې زموږ د همکار نجیب الله الوخیل پوښتنې ځواب ولې له پاکستان خبریدونکي د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې په دې هیواد کې د دینی مدرسو د رجستریشن او د هغو په نظام کې د اصلاحاتو موضوع راخیستې ده. د لیکنې تر مخه یاده مسله د پاکستان له امنیت سره تړلې ده او د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي حکومتي پلان کې باید ورته ځای ورکړل شي. هارون باچا او په دې اړه نور تفصیل.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په پاکستان کې د مهال د نام نه پیښو د لمنځه وړلو لپاره پر جوړ شوي حکومتي پلان بحث ګرم شوی دی. په دغه اکشن پلان کې په هیواد کې د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوړلو خبر هم شوې ده چې د لیکنې تر مخه له دغه کار څخه د حکومت هدف د دینی مدرسو په شمیر کې د زیاتوالي مخه نیول دي. لیکنه کاږي په 1928 کال کې په پاکستان کې تر 300 لږې مدرسې وې. تر 1988 کال پورې دغه شمیر 3000 ته ورسېد او دا مهال په هغه هیواد کې ټولې ټالې 26000 راجستر شوې مدرسې دي. هغه چې ناراجستر دی شمیرې د 10000 او 15000 تر دا مینس خودل کیږي. داسې انګیرل کیږي چې د قامی اکشن پلان لارې حکومت غواړي د مدرسو راجستریشن په ترجیحي بنیادونو شروع کی. خو لیکنه وایي دا اول ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره کوي. پر امریکا د 2001 کال ترهګر بریدونو وروسته د هغه هیواد حکومت او نورو غربي هیوادونو پر پاکستان فشار راوړل چې د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره بیړني ګامونه واخلي. د دغه دباو په نتیجه کې د پاکستان پر لپسې حکومتونو د یو لړ اصلاحاتو معرفي کولو هڅې کړې دي چې د لیکنې تر مخه د حکومتي مقاماتو د مدرسو د نماینده تنظیمونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله کارګرې نه دي ثابتې شوې. اوس دا کتل دي چې د ترهګرۍ پر ضد د قامی اکشن پلان په ترڅ کې به حکومت د مدرسو د نظام د اصلاح په موخه کم نوې اقدام وکړي. لیکن وایي په تیرو وختونو کې به مدرسې د خیریه ادارو په توګه د سوسایټیز رجستریشن اکټ 1988 نومې قانون لاندې په هیواد کې راجستر کېدلې. په 1990 کال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو حکومت د دې لپاره چې د دینی مدرسو نظام اصلاح کړي د مدرسو پر رجستریشن بندیز ولګاوه. دغه بندیز د څو کلونو په مخه پر ځای پاتې شو چې بیا د پوځي ډاکټر پرویز مشرف په دور کې د مدرسو چلوونکو سره د خبرو په نتیجه کې بیرته د ماغه 1988 کال د قانون لاندې د مدرسو رجستریشن عمل بیرته پیل شو. لیکنه وړاندې وایي له 2015 کال را په دې خوا د پاکستان پر لپسې حکومتونه پر دې نه دي توانېدلي چې د مدرسو د کنټرولولو لپاره ضروري ګامونه پورته او په ترڅ کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي وکړي. لیکن زیاتوی که حکومت د دینی مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پروګرام جدي و ننیو نو د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قامی اکشن پلان به هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه ورنکي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په پښتونخوا کې سګنې روژه په سخت ګرمۍ کې راغله چې د پېښور او نورو ښاري سیمو ځینې خلک د ګرمۍ تودو سپو سخت تغیزمن کړي دي. ځینې کورنۍ چې وسې کېږي د روژې مبارکه میاشت د سوات په کلام سیمه کې تېروي چېرته چې موسم ډیر یخ دی. د مشال لډیو خبریال خالد خان هم تېره ورځ کلام ته تللی و او هلته یې د خلکو سره خبرې کړې دي.
دا خیبر پختونخوا بیلابیل سیمونه راغلي زیات تر خلک په کلام کې صرف د روژې میاشت تیروي چې زیات تر په هوټلو کې اوسیږي او ځینې پکې د سیزن د پاره په کرای کورونه هم اخیستي دي. دا روژه ماتی نه پس د خپل سیمو خلک یو ځای ته راغونډیږي او تر پېشمنۍ پورې ګپ شپ لګوي.
دا هوټل ز خپلوان نه چاپیره ناشتي کنه د اجره مونږ بیا مانځنه روسو چې تراویو کو مونږ کو بیا غې نه روسو ګپ شپ لګو د پېشمنۍ پورې چې پېشمنۍ
دغه شان د نوخار سیمې یو کس وایي چې هغه د خپل فامیل سره هر کال د روژې میاشت په کلام کې تیروي او بیا اختر ته واپس کور ته ځي.
زه تقریبا د 15 کالو نه شپږو کالو نه د کلام تر اعظم سره د بچو مونږ د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره او د روژو د نیولو لپاره صحیح وخت تیرولو لپاره مونږ دلته کلام ته راغلي.
په کلام کې د هوټل د یوې کمرې د میاشت کرایه د 10000 نه تر 20000 پورې او دغه شان د دوو کوټو کور د سیزن د پاره د 20000 نه تر دیر زرو پوری ملاوی گی. حاجی نبی رحمان وای چی سوک دخپل پامیل سرا دا کرے پا کور کی اسی گی نو بیا پا کالام کی حز زیادتی خرچہ نرازی.
پا کالام گزان لکور پا کرے گشتے نسی زن دا پارا خدا روجہ تی رو ولی جی روجہ کتڑی را سخت دا خرچہ علتم کی گی نانا جی وازی دلتا کی دلتا طرف دا خرچہ جی دا کور دا کرے دا نور غلط دا یو برابر شیدی بر.
دا رشکے قاسم وای چی پا کالام کی دا ضرورت ہر سیز ملاوی گی خود دا مردان او پیخور پا نسبت گران زکوی چی کرے او نور خرچے پی رازی.
زما قاسم نم دے رشکے کباب والے کالام دیر اللہ زیری دا مری نا دیر کل زیری اور سپا کی ارزان دی خود دوم را گنتے کار دی چی دا مردان نا یا دا نوخار نا دلتا لشل پی سوداک زکا گرانی چی راغی پی کرائی رازی.
دا غشان دا مردان یو سپینگری وای چی دا غا بیمار دی او پخپل کلی کی ورطا پا دی گرمی کی روجی نیول دیر گران او نوزکا دا خپل کورنے سرا کالام تراغل دی.
مردان کی خو گینٹا پا گینٹا لوڈ شیڈنگ گی اسا پخپل ہم دیر زیاد بیمار ہم دا اللہ تعالیٰ پا در دی دل تا منگا منظور ہم کو روجیم نیسو و تراوی کو واری و سس کو منگ تا اس قسمت تا گیب دلتا نیشتا.
دا پیخور افتیار چی کالام کی کاروبار کوی وای چی سواد او کالام کی دا حیوات دا نور برخو پا نسبت امن و امان دا طورنا زیاد تی.
اس شکر دی جی پا سواد و پا کالام پدې ځنه کې امن امان زمونږ ډېر زبردستي جی لکه زه خپل زی ام جی مونږ خپل کاروبار دی دلته کدل ته تاسو وای جی نو گاډي کلاو پشپا ولاړ اس مسله نشته دلته جی.
دا خیش کو نوخر عبد الله شاه وای چې په کلام کې د خپل بچو سره د روزي میاس لراغل دی خو د خپل کلی وطن نه به خبره نه دی
چې زند پر راغلی کډر زیاته ګرمي له شر ډېر زیات دی نو مونږ جی روزوم لکه پارام تیر کو او د کور حالات نه خوځون خبرو.
دا سواد په کلام کې سیلانیان او ځای خلکو د لوی غوښتنه وه چې حکومت ته د بحرین نه تر کالام پورې تقریبا 40 کیلومتره سړک زر تر زره جوړ کړي چې کم از کم د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو خلک د ګرمۍ او خاص کر د روجې میاشت د مری په نسبت په کالام کې تیروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سر د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
وسم ورزو بنی گل تا د بنو بازار سی خو د ورځ هم د خلکو ل غنی غنی ډکوی خو د روزي په میاش کې ل ماخامه تر پښمنه پوري ل خلکو ډکوی. روزاتيان چې د ورځ سخت ګرمۍ زپلی وي د شپې د خار په بیلا بیلو برخو کې خوندور او ترسکون خوراکونه کوي، د ملګرو سره بندارونه جوړوي او په یخو شربتونو ګرمۍ او تند ته د ماته ورکول واسه کوي. د مشال اډیو خبريال د شپې پر محل د بنو بازار ته ورغله زمون همکارو مردراز وزیر نور تفصیل دراوروي.
په عمومي ډول بنو بازار چې د ماښام نه پس بند کړل شي او خلک کورونو پورې محدود شي، خو د روجې په میاشت کې د ځایي اوسیدونکو په وینا چې ماښام افطاري یا روجه ماتې وکړي نو د بنو ښار بیلابیل چوکونه آباد شي او رنګینې ولګي، چې نه یوازې د ښار خلک بلکې د خواوشا او شمالي وزیرستانه کډوال شوي خلک دغه چوکونو ته راځي او تر سحری یا پړشمی پورې د بنو روایتي خوراکونو نه خوند اخلي، چې د دوی لپاره د تفریح یو ښه ذریعه جوړه شوې. د بنو ښار اوسیدونکو جان زیب خان چې سرکاري استاد دی وایي د ورځې ګرمۍ نه په کورونو کې وي خو ماښام د بازار ټول چوکونه آباد شي او تر سحری پورې دوی تفریح کوي.
اور د ملدا سې چې خلک لري راوي مدرکار خلک مدرا کوي دوه ملي بلا سې چې ګرمیا وي لو ټریډینګ ادا به خلک رودي ختم نه بات بدای جایمن کوي سې کلو وینا فري سې کې دوسی نه شي چکر لګای دا کړي خلکار سي جوړو بڑا ګون سې چنچر سي سې موټریټر سي باندې بازار سے ورسې جان سنوي لګای دې بيدار روغلې دي هغه سره بازار ګرم دا پام رې سې دې کاینا باندې ما شوب نه بعد دا خالي په واره راته داسې چې بازار ګرم دي شوب جان سنوي خاطر لیوي.
خالد خان وای د ورځې سختې ګرمۍ او لوډ شیډینګ نه تنگ وي خو ماشام وروسته ټوله شپه د بنو په چوکونو چکرې وهي.
روژه ډوډۍ سخته ګرمي ده، بجلیا نه وي، ورځ سره تېره شي، مازدیګر شي، ماښام یې بازار ته مزر وځي، مختان د خلک مل غونډ روشي بني بازار ته چکر ما کروي دمره ایته پر مې سودا مودا وځي خپلې ختم مت وغلي جړ سره مانا کوي چوکي نه بازار مدار شډر بدفان کې ماښام نه بعد ارشه ولګي ځکه چې ورته روژه وي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال ګل اعظم خان وایي کله نه چې کډوال شوي نو پریشان دي، خو د بنو چوکونو نه اوس د روژې په میاشت کې ټوله شپه خوند اخلي.
شیروغلي د کوم وخت نه متاثرین دي، لکه هر طرف ته پریشانې دي، او کوم وخت نه میژروغلي دولته دا د بانی چوکي نه دي، رنګینې پشې جوړیږي، رنګینې وي پشې چې د ماشوم رژیم وتي کې میژ ولارو شي بده پشه خپل پردي او لرې نږدې خل سره ملاو شي، بس دا یوه د شغل دي چې میژ یې اټینډ کوي.
د شپې مهال بنو په آباد چوکونو باندې یو څو نور ژڼې چې شغل ته راغلي دا غوی خبره هم واوري.
امونم جمیل انور دا دیتم شمیر دا ټنچیه بازار ترسی دولت ډېر زیات جشن می پرشمی پوره، او دا قسمه قسمه پیلوینه خرڅی شربتینه وی ډېر زیات جشن می پرشمی پوره وی په پرشمی د بعد میجه د زینه زی ډېر زیات مزاکه وی ډېر فان کوي او ډېر ملګری می دولت ترسی ورتا
شنشانوم دا او ماشالله د بازار ډېر فلایګه دا اوریج ټیم سیسم حال بیا لکه خپل کېره شي او ګرمي د واج نه سیک لکه بار نه ودی او ماشاءالله مزیګار چې سره گیا یو جامه کېږي میر بازار د مخ شلو لګی لکه مین ته خوان کوي او میر خدای به د بازار د همیشه د برابر لري.
د بنوخار او خوشانه راغلی لویو وړو ترڅنګ د شمالي وزیرستان کډوال هم چې د لکونو پښمیر به کور شوی او زیاتره برخه په بنو او خوشه سیمو کې ده. دوی هم د بنو بازار مختلفو چوکونو نه د شپې مهال خوند داخلي او وایي دغه ورته د تفریح واخه ذریعه ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. اوس خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او تاسو استاد نشناسته وکړئ.
دستنم راغی قسموش و اشخواهد با حالنگی آقد برمخ دستنم راغی قسموش و اشخواهد با حالنگی دایلی قاش بخلگی نمرا رجالش با Mm-hmm.
یار خواڑے عمر جان